لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. دا خبرونه یو ساعت ده او په ترڅ کې به واورئ چې افغان چارواکي په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر حافظ محمد سعید د وژل کېدو خبر ورکوي. په هلمند کې د روانو ناامنیو او د وسلوالو د حملو د دوام په اړه یو تفصیلي راپور، نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم لرو. خو له هم هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته چې رحمت الله افغان چمتو کړی دی.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي د خراسان لپاره د داعش د ډلې د مشر د وژل کېدو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او هغه څېړي. د غور سیمه چارواکي خبرداری ورکوي که د دغه ولایت په صابن ولسوالۍ ته تازه دمې سرتېري ونه رسیږي، امکان لري چې یا د ولسوالۍ سقوط وکړي. او د پاکستان په کوټه کې په پرونی حمله کې د وژل سوي شمېر 80 تنو ته ورسېد. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د خراسان لپاره د داعش د ډلې د مشر د وژل کېدو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او څېړي. جنرال دولت وزیری پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د حافظ محمد سعید د وژل کېدو په اړه اسناد او شواهد هم وړاندې سوي چې له څېړلو وروسته به یې نتیجه اعلان کړي. د 201 سلاب قلوردو قمندان جنرال زمان وزیری د دوشنبه په ورځ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل چې حافظ سعید د هغو دیرشو وسلوالو په ډله کې دی چې په اچین ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل سوي دي. مخکې هم د سعید د وژل کېدو خبر ورکړل سوی و خو چې وروسته رد سوی. د غور سیمه ییز چارواکي خبرداری ورکوي که د دغه ولایت په صابن ولسوالۍ ته تازه دمې سرتېري ونه رسیږي، امکان لري چې یا د ولسوالۍ سقوط وکړي. د غور والي غلام ناصر خازي نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې د تېرې شپې په جګړه کې د دغه ولسوالۍ دوه امنیتي پوستې له سختو جګړو وروسته د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي دي. هغه زیاتوي د جای جنګ او مدیره د پوستو د سقوط په جګړه کې یو شمېر افغان امنیتي سرتیرو ته هم مرژوبلا وختې، خو نوموړي د مرژوبلې کره شمېره ونه ښوده. د غور والي وایي دا محل نږدې 400 افغان امنیتي سرتیري په ولسوالۍ کې د محاصرې په حال کې دي. تر اوسه د هغه امریکایي او استرالیایي برخلیک معلوم نه دی چې تیره ورځ په کابل کې ارغمل سول. دغه دوه تنه چې د چارواکو په وینا په کابل کې د امریکایي پوهنتون استادانو د دارالامان له سیمې له درکه سوي دي. په کابل کې د استرالیا سفارت د خپلې وتبه یرغمل کېدل تایید کړي، خو د امنیتي دلایلو له امله یې په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د امریکایي تبه یرغمل کېدل تایید کړي، خو له نورو جزئیاتو ورکولو څخه یې ډډه کړې ده. تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یرغملو د موندلو او خلاصون لپاره یې هڅې تیزې کړې دي. افغان ولسمشر ډاډ څرګندوي چې سږ کال د حج په مراسمو کې به افغان حجان له ستونزو سره مخ نسي. د ارګ لخوا په خبره سوې خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې اشرف خاني پرون د کابل په هوایي ډګر کې سعودي عربستان ته د تلونکو حجانو له لومړنۍ ډلې سره وکتل. غني هغوی ته ډاډ ورکړل چې د افغانستان د حج اوقاف وزارت او په سعودي عربستان کې د افغانستان سفارت به ورته هر ډول امکانات او اسانتیاوې برابرې کړي. دا هم د سیمه او نړۍ خبرونه. د کوټې په هغه روغتون کې چې وکیلانو د خپل مخکښ همکار د مړینې د درناوي لپاره راټول سوي وو، په پرونی حمله کې د وژل سوي شمېر 80 تنو ته اوچت سو. بلال کاسي چې پرون سهار وژل سوی مړی له حمله مخکې دې روغتون ته لېږدول سوی وو. سیمه ییزو چارواکو وویل په دې پیښه کې له سلو زیات کسان ټپیان سوي چې د ډېرو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. پولیسو ولیدي چې د وژل سویو اکثره یې وکیلان دي. د اسلامي دولت ډلې او د پاکستاني طالبانو یوې څانګې د دغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د هم تر اوسه نه ده معلومه چې د بلال کاسي د وژنې تر شا د چا لاس دی. د بی سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي چې د سوریې په شمال کې د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې یو ښار کې د اونۍ په پیل کې د ماشومانو د علاج پر یوه کلینیک څو هوایي حملې شوي چې 14 کسان یې وژلي دي. ام اس اف په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي په الدیب ښار کې له څلورو هوایي حملو څخه دوه مستقیما دا کلینیک په نښه کړ. د بی سرحده ډاکټرانو مرستندوی موسسه وایي په دې بمبارۍ کې چې د یکشنبې په ورځ پورې نه ورځ وشوه، د دې ټولنې د روغتون شپږ تنه کارکوونکي هم ټپیان سوي دي. تر اوسه روښانه نه ده چې د حملې به چا کړی وي او ام اس اف هم په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو تېره میاشت وویل چې په سوریه کې پر سرحدي مرکزونو څلور څلوېښت حملې ثبت شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ وایي چې ښایي د دې د سیالې هیلری کلینټن ایمیلونه د هغه ایراني سیانسپو د مړینې بایه شوی وي چې متحده ایالاتو ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې اعدام سو. ټرمپ پرون په خپل ټویټر پاڼه کې په یو پوست کې ولیکل، ډېر خلک په دې نظر دي چې د ایران حکومت د اټومي سیانسپو چې له امریکا سره یې مرسته کوله د ډیموکراټانو د کاندید د ایمیلونو د حقېدو له کبله وژل سوی دی. د ټرمپ پلوي سناتور ټام ټوکون هم پر 2010 میلادي کال کې د میرمن کلینټن لخوا د استول شویو ایمیلونو او د ایراني سینسپو شهرام امیری د اعدام ترمنځ د اړیکو یادونه کړې. کوټن سی بی ایس ټلویزیوني شبکې ته وویل په دې ایمیلونو کې چې تیر کال د میرمن کلینټن د تماسونو د سیستم له تفتیش وروسته عامو خلکو ته وښودل شول، د نوموړي د جوکپوډو سلاکارانو ترمنځ د امیری په اړه بحثونه شوي وو. شهرام امیری چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات لرل په 2009 میلادي کال کې امریکې ته وتښتید، خو په 2010 میلادي کال کې وروسته له هغې امریکې ایران ته ستون شو چې ادعا یې وکړه چې سی آی ای تښتولی وو او غواړي خپل کور ته ستون شي. د میرمن کلینټن کمپین سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې الیزابت ټروډو د امیری د قضیې په اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا لیواله ده چې د کسپین سمندرګي په سیمه کې د انرژۍ او ترانسپورت د نویو پروژو په اړه له خپلو سیالانو د آذربایجان او ایران له ولسمشرانو سره خبرې وکړي. درې واړو مشرانو وویل چې نوی چوکاټ به د اړیکو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. دا لومړی ځل دی چې د دغو هیوادونو مشران د آذربایجان په پلازمینې باکو کې سره غونډه کوي. چارواکي هیله مند دي چې دا خبرې به د هغې ترانزیټي نوې لارې جوړېدل ګړندي کړي چې له آذربایجان او ایران تیریږي، او ورسره به په تیره بیا هند ته د روسیې د سوداګرۍ مالونه د لیږ په لګښتونو کې د پام وړ کموالی راولي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او په زړه پورې موضوعات درته لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د خراسان لپاره د داعش د مشر حافظ محمد سعید وژل کېدو د راپورونو په اړه تحقیقات کوي.
قومندان د 200 سلاح پولې اردو اعلان کړی دی چې هغه وژل شوی دی. اسناد یې ښودلي دي. موږ په دې هکله پلټنه کوو او وروسته به موږ خپل موضوع اعلان کړو.
د افغانستان عالمانو او سیاسي شخصیتونو پرون په یو علمي سیمینار کې د شریعت له پلوه د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. د هلمند یو 30 کیلومتره لرې جګړه څنګه د مرکز لشکرګاه تر څنډو پورې ورسېده؟
په هلمند کې د دښمن برای یوازې هلمند نه، د کابل تر لمن او تر شماله پورې برای ده. نو په هغه اساس دښمن نهایت کوشش کوي چې هلمند باید نام نه وسري.
په دې اړه یو مفصل تحلیلي راپور لرو. د کوټې اوسیدونکي له پرونی حملې وروسته د خپلو عزیزانو ویر کوي. په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ځوانانو اونیز پروګرام تاندې څانګې خپرو. اورېدو ته راسره اوسئ. تاسو په نظر په هلمند کې د جګړو د دوامدار کېدو او اوږدېدو علت څه دی؟ په دې اړه که نظر لرئ، خپل نظر د افغان بي سیم په 1318 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به په همدې خبرونه کې د ازادي راډیو له اوریدونکو سره شریک کړو. مخکې له دې چې د دې خبرونې نورو موضوعاتو ته ورسو، راپور را رسیږي همدا شیبه چې د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړو زور اخیستی. تر اوسه پورې دقیقا وضعیت په اړه معلومات نه لرو، خو د وضعیت معلومولو لپاره د شیبه د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایی له هلمند نه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. دایی صاحب، د ناوې ولسوالۍ کې خو مخکې هم د جګړو راپورونه ورکړل شوي وو، اوس تازه حال د جګړې څنګه دی؟
تکل صاحب سلامونه تاسو اوریدونکو ته. دا د لشکرګاه په جنوب کې د مرکزي ولسوالۍ څخه یوه امنترینه ولسوالۍ وه چې د سولې د کور نوم ورکړل شوی و. اما د وډ مشبه رئیس په دې ولسوالۍ کې جګړې پیل شوې دي چې لومړۍ دوې پوستې د لیونی او د پیرګروانج په نوم د زیارتونو د سیمې پوستې وې چې سکوت لري. اما اوس ویل کېږي چې بیخي جګړه د لشکرګاه دوه کیلومترې ته د کاریز سیمې ته رسېدلې ده. موږ ته د ناوی امنیه قمندان جامشا وویل چې په جادویي ډول ډېر چټک او وسیع کومک ور ونه رسېږي. جګړه د کابل څخه وتلې ده. هغه وویل چې په ناوی ولسوالۍ کې پر ټولو امنیتي پوستو او ممرتونو باندې یو مهال یو وخت جنگ پیل شوی دی. یو شمېر پوستې سکوت شوي دي او ویل که چېرې کومک ور نه رسېږي نو د ده د خپلو ولسوالیو ترمنځ به ډېر ژر رابطه وشي کېږي. او وسلوالو د ده په وینا چې د دوی د معلوماتو له مخې د ډېرو سیمو څخه د دې ولسوالۍ د سکوت لپاره کومک را جلب کړی دی او درنه جګړه روانه.
دای صاحب، مخکې چارواکو د کافي امنیتي قواو خبرې کړې وه چې په ټولو ولسوالیو کې دوی ویلې چې سرتیری په کافي اندازه، حتی دوی زرګونه شمېر ښودلی وو چې دا ځای پر ځای شوي دي. نو له دې سره سره چارواکي دا خبره هم کوي چې طالبانو په زیات شمېر، تاسو موږ ته په راپورونو کې راپور راکړی و چې طالبانو په ګڼ شمېر پر مختلفو ولسوالیو حمله کړې، فکر کوئ چې دا توازن د قواو خراب شوی او که کوم بل علت لري؟
دغه خبره موږ ته د ولایتي شورا رئیس کریم طالب هم څه شي دوران په مطبوعاتي کنفرانس وکړه، وویل چې کافي سرتیر وجود لري. د مرکز څخه هم سرتیر راغلي دي، د هرات ولایت څخه هم سرتیر راغلي دي. اما د هغوی برابري د ژوب خبره وکړه، هغه خبره چې ډېره تکرار ده. ویل چې دغه سرتیری په ځینو سیمو کې ډېر سرتیری په جنګ بوخت دي، په ځینو سیمو کې حتی تقدمي سرتیری وجود نه لري. چې مثال د نادالي ولسوالۍ په چانجیر او د نادالي ولسوالۍ په مرکز کې په زرګونو سرتیری د وسلوالو سره په دغه تازه پیل شوو عملیاتو کې بوخت دي. اما په نادالي ولسوالۍ کې تقدمي یو تن سرتیری هم وجود نه لري. چې د کریم اتل په خبره دغه خپله په سیمه کې د ځینو سیمو د سقوط او د ګډوډیو باعث کیږي.
د افغان سرتیرو د تلفاتو او د وسلوالو مخالفینو د تلفاتو په اړه په داسې حال کې چې جګړه ډېره توده شوې ده، څه احوال شته؟
وسلوالو طالبانو د تلفاتو په اړه تر اوسه حکومت څه نه دي ویلي. ویل کېږي د 15 په شاوخوا کې افغان سرتیری تلفات لري، چې په دې کې 9 تنه د نویو ولسوالۍ په مربوطاتو کې وژل شوي دي او پاته نور 16 تنه چې دي هغه زخمیان شوي دي. خو دغه معلومات البته رسمي سرچینو نه تایید کړي او په کلي ډول د ټولو نویو د جګړې جزئیات هم دغه نتورک کول کېدلی چې موبایل ټلیفون کار نه کوي او چارواکي هم پر وخت باندې د رسنیو سره خپل معلومات نه شریکوي.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی و چې د ناوې ولسوالۍ د جګړې په اړه چې د په وینا تیره شپه یې زور اخیستی او چارواکو هم تایید کړې ده، له هغه ځایه راپور راکو. قدرمنو اوریدونکو، د همدې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. د الیاس دایی یو تفصیلي تحلیلي راپور لرو په دې اړه چې د هلمند جګړه ولې دومره دوامداره شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان چارواکي په ننګرهار کې د داعش ډلې د مشر حافظ محمد سعید د وژل کېدو خبر ورکوي. په ننګرهار کې د 201 سیلاب قول اردو قمندان ویلي هغه په اچین ولسوالۍ کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی، خو دفاع وزارت وایي په دې اړه راپور ترلاسه کړی او څېړنه په دې اړه دوام لري. د ازادۍ راډیو زما همکار نوریاس نوری او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر حافظ محمد سعید په ننګرهار کې وژل شوی دی.
د سید وجل کېدو خبر د دوشنبه په ورځ په ننګرهار کې د 201 نمبر سیلاب قلو اردو قمندان جنرال زمان وزیری ورکړ. هغه د دې ولایت په چین ولسوالۍ کې خبر اعلان ته وویل چې د خراسان په نامه د داعش د ډلې مشر حافظ محمد سعید د داعش د هغو دیرشو وسلوالو په ډله کې دی چې په اچین ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. په دې اړه مو چې آیا سعید په رښتیا وژل شوی، تیر ماښام ناوخته د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیری سره خبرې وکړې. ښاغلي وزیری وویل
د 201 سیلاب قلی اردو د راپورونو له مخې قومندان د 201 سیلاب قلی اردو اعلان کړی دی چې هغه وژل شوی دی. اسناد یې ښودلي دي. خو د دفاع وزارت موضوع داسې ده چې موږ په دې هکله پلټنه کوو او د پلاتینې وروسته به موږ خپل موضوع اعلان کړو.
د دفاع وزارت ویان زیاته کړه په افغانستان کې د هرې تروریستي ډلې په وړاندې بریا د دې ښکارندوی کوي چې افغان امنیتي ځواکونه د تروریزم په وړاندې روانه جګړه کې برلاسي دي.
که چیرې هر تروریستي ګروپ یا د هغو مشر وژل کېږي، دا د مخالفینو په ضعف او د کمزورۍ باندې ډېر دلالت کوي او زموږ په وړتیا او په غښتلتیا باندې تاثیر کوي. نو معنا دا ده چې هغه وژل شوی وي، دا زموږ لپاره ښه خبر دی.
د راپورونو له مخې د داعش ډله چې ننګرهار قوي مرکز بلل کېږي، په دې وروستیو کې د ولایت په چین او کوټ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې د نړیوالو ځواکونو له ملاتړ هم برخمن او سخت ځپل شوی ده. حافظ محمد سعید چې د پاکستان په قبایلي اورغزو قوم پورې تړلی او د پاکستان د تحریک طالبان ډلې غړی و، د افغانستان په ختیځ کې د داعش د حضور له څرګندېدو سره له دې ډلې سره یو ځای شو او د خراسان د سیمې لپاره ځان د داعش مشر وباله. د هغه د وژل کېدو خبر مخکې هم څو ځلې ورکړل شوی چې بېرته رد شوی و. تر اوسه نه داعش ډلې د دغې ادعا په اړه څه ویلي او نه هم نور خپلواکو منابعو هغه تایید کړی ده.
قدر من اوریدون کو رسره و سید نور راپورونه حمله رو هو دشه با واوری چه ده افغانستان ده علوم و اکادمی دینی علمان او سیاسی چیره ده طولنیز عدالت ده تینگخت لپاره ده انتخاباتو پا ترسرکی دو تینگار کوی. دوی په کابل کې د فقه او قانون له نظره د انتخاباتو څرنګوالی تر عنوان لاندې جوړ شوی سیمینار کې په خپلو ویناوو کې وویل چې انتخابات په شریعت کې هم یو اصل ګڼل کېږي او باید ټول خلک یې ترسره کېدو ته چمتو وي. یوسف خان ځدران له کابل راپور راکوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان راتلونکي انتخابات له نامعلوم برخلیک سره مخ دي، د دغه هیواد ځینې سیاسي څیرې، دیني عالمان او د علومو د اکاډمۍ غړي د انتخاباتو په اهمیت او په شرعي لحاظ په دې پروسه کې پر ګډون ټینګار کوي. د افغانستان د علماو د شورا یو غړي شهزاده شاهد د دوشنبې په ورځ د فقه او قانون له نظره د انتخاباتو د څرنګوالي تر نوم لاندې جوړ شوي سیمینار ته وویل چې هر افغان باید انتخاباتو ته لیواله وي او د خپل ځایم په ټاکلو کې ونډه واخلي. هغه د ټولنې له بېلابېلو قشرونو وغوښتل چې د انتخاباتو د اهمیت پاره باید خلکو ته معلومات ورکړل شي.
انتخاباتو په باره کې د رای ورکولو په باره کې شک مکوي، کاغذ ورونو رای ده او کاغذ خويندو رای ده. زه د علماو نه، د دې پروفیسورانو نه او د خپل علمي مراکزو نه غواړم چې د آگاهی عامه د منبر او د خطبې د لارې نه خلکو ته د انتخاباتو په شفافیت باندې، نتیجې په منلو باندې، انتخاباتو کې هغه اصول باندې د خلکو رای ته احترام، په دې باندې خبرې وکړي.
دغه دیني عالمان د قانون او شریعت له نظره ټینګار کوي چې د انتخاباتو ترسره کېدل او په دې پروسه کې د خلکو ګډون د هر چا مسلم حق دی. هغوی وایي چې په افغانستان کې ناپوهي او کم سوادي د دې سبب شوي چې خلک انتخابات بې اهمیته یا ناروا عمل وګڼي. دیني عالمان، د علومو اکاډمۍ غړي او سیاسي ځینې څیرې داسې وخت ترې وڅتل لاندې د انتخاباتو پر اهمیت غږېږي چې په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو ګډون خورا ښه ګڼل شوی و. په هغو انتخاباتو کې د نارینهو تر څنګ د ښځو شاوخوا 40% ونډه د پام وړ ډېروالی ښودل شوی و. په دې غونډه کې د علومو د اکاډمۍ مشر سوریا پوپل، د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام ولوس چې د شفافو انتخاباتو تر څنګ د خلکو په ګډون ټینګار کړی و.
انتخاباتو په برکت عام وګړي ته فرصت برابرېږي چې خپل حکومت کوونکي وټاکي او د خپل رای د استعمال له لارې د هیواد او ټولنې د برخلیک په جوړولو کې برخه واخلي. تاریخي تجربه شي انتخابات د قدرت د انتقال تر ټولو مطمئنه او عادلانه لاره ده.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د انتخاباتو ترسره کېدو لپاره د نورو اندېښنو تر څنګ ډېر وخت د دې پروسې د شفافیت په اړه اندېښنې موجودې وي. مدني ټولنو پر انتخاباتو د څار ډېرو بنسټونو هم وخت نه وخت ویلي تر هغې چې د افغانستان انتخاباتي نظام په بنسټیز ډول اصلاح نه شي، دا ځل خلک حاضر نه دي چې د انتخاباتو اهمیت له پوهېدو سره سره په هغو کې ونډه واخلي. افغان حکومت بیا تل د انتخاباتي نظام پر اصلاح ټینګار کړی، ویلي دي چې دې هدف ته د رسېدو لپاره ټاکل شوي جمهور رئیس غني ډېر ژر دریم تخنیني فرمان صادر کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. اوس هم د هلمند موضوع قدرمن اوریدونکو، مخکې مو په ناوې ولسوالۍ کې د جګړې په اړه د آزادۍ رادیو د خبریال راپور واورېده. په هلمند کې پرختیا هم جګړه اوږده شوې ده، خو دا 130 کیلومتره لرې جګړه څنګه د لشکرګاه تر پولو پورې ورسېده؟ د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د هلمند په شمالي ولسوالیو کې جګړه ورو ورو زورور سوه او وسلوالو په څه کم یو کال کې د سنگین، کجکی او نورو ولسوالیو تر مرکزونو پورې ځانونه ورسول. به هم زمونږ همکار محمد الیاس دای په دې اړه چې ولې حکومت د هلمند په شمالي ولسوالیو کې پیل شوې جګړه پر وخت مهار نه شو کړای او اوس په مرکزی ولسوالۍ کې پیل شوې جګړه چې لشکرګا ته ډېره نږدې شوې ده څنګه نشي مهارولی، دا تفصیلي راپور په ګډه اورو.
د هلمند 14 کلنه جګړه په 2014 میلادي کال کې وروسته تر هغه زور ورسوه چې په دې ولایت کې میشتو بارنیو ځواکونو د خپل پوځي ماموریت وروستی مرکز کمبشن هم د همدې کال په وروستیو کې وتړی او د نږدې 3500 کیلومتره مربع پراخ ولایت امنیتي او دفاعي چارې په یوازې سر افغان ځواکونو ته وسپارلې. په هلمند کې د څه باندې 9000 پولیسو تر څنګ د 215 میوند کل اردو سرتیری او د 8 نمبر سرحدي لواء ځواکونه د نورو ګڼ میشتو سیمو تر څنګ په بیلابیلو سیمو کې د بهرنیو ځواکونو څخه په 3130 لوی او وړو کمپونو کې ځای په ځای شول. آیا د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د سنگین په سروان کلام او د کجکی ولسوالۍ په کښته کجکی کې د پیل سوو جګړو پر مهال چا دا فکر کړی و چې وسلوال به دومره سره منظم او متحد سي چې جګړه د نادالي او بابا جي تر کلیو وغځوي؟ د ولایت شورا وکیل بشیر احمد شاکر وایي هو.
ما د شمالي ولسوالۍ 40 د ښار د فار 40 ولې ولې ناوه د نادالي ولسوالۍ 40 د سینما ته چوک 40 دی. ما د شمالي ولسوالۍ د فار ویل کچیر شمالي ولسوالۍ باندې پر وخت باندې اقدام سوی نن به جګړه په ښار په سلرم امنیتي او ځکه نو
شاکر ول مسؤولین سره لدی چې د شمالي ولسوالۍ د خطرناکو جنگونو په واقعبو پویدل خو په صحیح تدابیر ونتوانېدل. وسلوال چې اوس په لنډو څو کلونو کې د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې د افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت سوي دي، ولې نږدې 14 کاله غواړي د افغان ځواکونو څخه د هلمند جګړه وګټي؟ د هلمند والی حیات الله حیات وایي وسلوالو ځکه په هلمند کې پر جګړو زور اچولی دی چې که چیرې سکوت سي په ځینو شمالي، اکثرو جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې برای ترلاسه کولای سي.
د حکومت لپاره هلمند ستراتیژیک اهمیت لري. په همدې ډول د داخلي او نړیوالو تروریستانو او د دوو حمایتګرانو ته هم هلمند زیات ارزښت لري. د هلمند سکوت یا په هلمند کې د دښمن برای یوازې هلمند نه، د کابل تر لمن او تر شماله پورې برای ده. نو په هغه اساس دښمن نهایت کوشش کوي چې هلمند باید نام نه وساتي، او هماغه علت ده چې دا 14 کاله هلمند نام نه ساتل شوی. څومره چې په حکومت پورې مربوط ده، هغه قوتونه یا په هغه تعداد قوتونه چې موږ په هلمند کې لرو په یوه ولایت کې نه لرو.
د ایران او پاکستان سره د هلمند 112 کیلومتره پرانسته پوله د نشي توکو کاچاک د کوکنارو د کرکری د پاره د کال په څو موسمونو کې مساعد اقلیم د هلمند پراخه راځي او په لومړي ځل افغان ځواکونو ته په یوازې سر د امنیت ساتلو مسولیت، د هوایي ځواکونو په برخه کې بې ساري خلګاوي، د خیالي ځواکونو موجودیت او د امنیتي ځواکونو برابري کې کمزوري چې اوس هر پلو بحثونه ګرم دي او دې ته ورته ځینې نور د هلمند د نامنیو د عواملو څخه کېدای سي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده د هلمند والی حیات الله حیات د خبرو سره موافق دی. اخونزاده ازادي راډیو ته وویل وسلوال غواړي پاته ولسوالۍ هم ونیسي او د کوټي شورا هلمند ته رانقل کړي.
تاسو ګورئ د هلمند زیاته منطقه د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دوی کوشش کوي چې دوی خپل د کوټي شورا هغه انتقال کړي مساقلات او په مساقله کې دوی خپل شورا سره ځای پر ځای کړي. بالکل هم د دې لپاره چې دوی خپل د کوټي شورا هغه انتقال کړي دلته دوی مشران راشي، د دوی قومندانان راشي، د دې سره ځای پر ځای شي، دا په دې ځای کې دوی خپل ځان ته د اوسېدو ځای پیدا کړي.
د 2015 میلادي کال په وروستیو کې وسلوالو د سری کتې په نوم د خپلو تازه جوړو سوو تشکیلاتو په مرسته په سنګین کې خپل حاکمیت د ولسوالۍ تر ودانۍ ورسوئ. نوزاده او مساکله ولسوالۍ ونیولې او تر لږ دمې وروسته د نادالي ګرشک او مرجي ولسوالیو په امنیتي کمربند بریدونه وکړل. دوی په لږو ورځو کې د نادالي مرجي او ګرشک ولسوالیو ډېرې سیمې د لشکرګاه تر څلورمی اوزې باباجي په شمول تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د 2016 څخه تر 2014 میلادي کال پورې په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو په خاص ډول برېتانوي او امریکایي ځواکونو هغه لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوې چې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز تر څنګ په مساکله، سنګین، نوزاد او کجکي ولسوالیو کې د بیا رغونې او امنیت برخه کې ترسره کړي وي. د افغان ځواکونو بې ساري ماتې او وسلوالو ته د سیمو پرېښودل د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت مسؤلین دې ته اړ کړل چې په هلمند کې 215 میوان کل اردو د سره ورغوي. نو ځکه د دې کل اردو د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز پروګرام پیل سو او په ډېرې چټکۍ سره یې نږدې لس بېلابېل هغه کنډکونه د سره ترتیب، تجهیز او تنظیم کړل چې په تیرو اتو میاشتو کې د جګړو پر مهال مهارتونه د لاسته ورکړي ول. دروان میلادی کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د اولی او دریمې لیواګانو اول او دریم کنډکونه هغه وروستي کنډکونه ول چې د احیای مجدد یا بیا روزنې او تجهیز له بهیر څخه فارغ شول. تازه فارغ شوو سرتیرو ازادي راډیو ته وویل ښه تعلیمات یې لیدلي او کولی سي چې د وسلوالو په ضد وجنګېږي.
نوم عبدالله د ننګرهار ولایت د بچراګام ولسوالۍ اوسېدونکی. منګه خو د کابل د تعلیمي مرکز نه پارېغه درې میاشتې تعلیم مهال ته وکړه. درې میاشتې هغې نه دلته راغلو پوه شي د څلورمه میاشته سره د موږ تعلیماتو کې روانه ده. موږ انشاءالله ښه ټیټ تعلیمات کړي دومان په مخې موږ ښه ټیټ ته تدبیر نیولی دی پوه شو. ښه ټیټ ملاتړ به کوو د خیر افغانستان د هغه نه د زنانه او د سپینګیرو د ساتنه به کوو په ټیټ او په کلکه. زموږ سرتیري نور هېڅ د اړتیا نه لري. اړتیا دا ده صرف چې زموږ نه دی سره موږ صحیح شي سلام موږ له ښه سره راکړي پوه شو چې بند نه شي په جنګ وخت کې پوه شو موږ له ښه سره راکړي او ښه هغه راکړي مهمات راموږ ته ورسېږي پوه شو.
نوم مې خالد دی. ډېر تفاوت یې وکړ، ډېر پرمختللې زده کړې وې او زموږ لپاره دا ډېر ګټورې زده کړې وې. له پخوانه دا ډېر ښه کار وشو چې دغه زده کړې موږ ته چمتو شوې او تیارې ډېر ګټورې زده کړې دي.
سرتیری د تعلیماتو څخه خوش کړي. 215 میوان کل اردو هم د بیا رغونې او جوړونې په وروستي پړاو کې ده. سره له دې چې دروان مریض کال د جګړې فصل ته د وسلوالو د عمري عملیاتو په ضد حکومت د شفق په نوم عملیات اعلان کړل او افغان ځواکونو هم د دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته د وتلو خبر ورکړ، نو مشکل په څه کې دی؟ ولې یو شمېر وسلوالو چې د حکومت په خبره تر یو څو سوه ډېر هم نه دي وتوانېدل چې د اګست د میاشتې د څلورمې او پنځمې نېټې په بریدونو کې د نادالي نورې سیمې هم لاندې کړي او ځانونه د لشکرګاه 8 کیلومترۍ ته ورسوي. بشیر احمد شاکر پر یو مشهور خبره ټینګار کوي. دی وایي رهبری کمزورې ده، د مختلفو سرتیرو د جستامونو په سطح همغږي وجود نه لري.
ما مخکې هم ویلي دي موږ په تکتیکي سطح کې مشکل لرو، هغه د کنډک په سطح، هغه د ټولۍ په سطح، باندې هغه کسان چې په سطح د ماریوي کې په هغو کې مشکل لرو. کله کله د هغې په مابین کې نه همغږي وي او په هغه ځای کې په ماریوي په سطح کې هغه هلته مدیریت درست نه وي. موږ صرف پر دغه اړخ باندې کار وکړو، انشاءالله مشکل حل دی.
دروان میلادي کال په اګست میاشت کې یو شمېر وسلوالو د لشکرګاه په جنوب کې د پاکستان سره پولې ته نږدې پر خانشین ولسوالۍ برید وکړ او دا ولسوالۍ د دریم ځل لپاره تر خپل ولکې لاندې راوستله. په همدې روان میلادي کال کې حکومتي ګڼ شمېر سرتیر د مرجي ولسوالۍ په مرکز کې په میاشتو داسې محاصره پاتې شول چې خوراکي او پوځي توکي ورته د الوتکو د لارې غورځول کېدل. که څه هم حکومت د مرجي او سنګین ولسوالیو د لارو د بیرته خلاصولو لپاره څو ځله عملیات وکړل، خو د دې دواړو ولسوالیو د اوسېدونکو په خبره نتیجه نه ده ورکړې. اوس په نادالي کې د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی. که دا ولسوالۍ سکوت وکړي څه به پېښ شي؟ د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده وای لشکرګه ور سره سکوت کوي.
بالکل د ندالی سکوت د لشکرګه سکوت دی، د باباجی سکوت، د چانجل سکوت، د خپل د مرکز لشکرګه سکوت دی، ځکه چې څلور کیلومتره، پنځه کیلومتره، اته کیلومتره دوی په مابین کې مساحت سره لګي. د ندالی سکوت، د باباجی سکوت او د چانجل سکوت بالکل د لشکرګه سکوت.
د هلمند والی حیات الله حیات بیا د ولایتي شورا د دې مسؤل خبره نه مني. حیات الله حیات وای که څه هم د څوارلسو ولایتونو وسلوالو د هلمند پر یو شمېر ولسوالیو بریدونه وکړل او غوښتل یې ځینې مرکزي او جنوبي ولسوالۍ سکوت کړي، خو د والي په خبره ونه توانېدل. ځینې کسان او د ولایتي شورا مسؤلین بیا د هلمند جګړه د تیلو مرمیو او د مرمیو د پوچکونو د خرڅولو د وړو ګټو بولي. خو د هلمند مسؤلین وایي دا ولایت د نړیوالو ترورستانو د یرغل سره مخامخ دی چې په لوړ کچه پلان، سرتیرو او امکانات ته اړتیا لري. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو، د هلمند د جګړې د څرنګوالي او اوږدېدو په اړه ستاسو اس ام اسونه را روان دي. تقریبا سلګونه اس ام اسونه را رسیدلي، خو موږ به یو شمېر د خبرونې په دوام کې ولولو. د وخت د سهار 10:30 دي. رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د خراسان لپاره د داعش د ډلې د مشر د وژل کېدو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او هغه څېړي. د غور سیمې چارواکي خبرداری ورکوي که د دغه ولایت په سابن ولسوالۍ ته تازه دمې سرتیري ونه رسیږي، امکان لري چې یا د ولسوالۍ سقوط وکړي. تر اوسه د هغه امریکایي او استرالیایي برخلیک نه دی معلوم چې تېره ورځ په کابل کې یرغمل شول. افغان ولسمشر ډار څرګندوي چې سږ کال د حج په مراسمو کې به افغان حاجیان له ستونزو سره مخ نه سي. د کوټې په هغه روغتون کې چې وکیلان د خپل یو مخکښ همکار د مړینې د درناوي لپاره راټول سوي وو، په پرونۍ حمله کې د وژل سویو شمېر اویا تنو ته اوچت سو. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي چې د سوریې په شمال کې د مخالفو وسلوالو تر ولکې لاندې یو ښار کې د اونۍ په پیل کې د ماشومانو د علاج پر یو کلینیک څو هوایي حملې سوي چې 14 کسان یې وژلي دي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ وایي چې ښایي د ده د سیالې هیلري کلینټن ایمیلونه د هغه ایراني ساینس پو د مړینې باید شوي وي چې متحده ایالاتو ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې دم سوی وو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دی لیواله ده چې د کسپین سمندرګي په سیمه کې د انرژۍ او ترانسپورت د نویو پروژو په اړه له خپلو سیالانو سره آذربایجان او ایران ولسمشرانو سره خبرې وکړي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
حبیب رحمان ساحل له هلمند په خپل سمس کې لیکي، هلمند ته د جګپړو چارواکو پاملرنه نه کوله. اوس چې جګړه تر مرکز را ورسېدله، د جګړې مخنیوي ورته ناممکن دی. محمد اسلام سمیمی له کندهار لیکي، طالبان غواړي د کوټې شورا هلمند ته انتقال کړي تر څو ځان د بهرني هیواد له احتیاج خلاص کړي. محمد عارف وفا له مرکز لشکرګاه لیکي، د هلمند هوا ولسوالیو ته چې دمګړې پکې سخته جګړه روانه ده، باید اضافي ځواکونه واستول شي، کنه هلمند به هم د قندوز له برخلیک سره مخ شي. عبدالباری ظاهری له کندهار لیکي، د هلمند د جنگ د اوګدېدو یو عامل د چارواکو ترمنځ نه همغږي ده. میرویس له کندهار لیکي، که دولت غواړي چې د هلمند جګړه مهار کړي نو اول د برامچه پر علاقه هوایی حمله وکړي. عبدالحنان قادری لیکي له کندهار، د هلمند جګړه د حکومت نه همغږي ده. محمد فهیم ادیب د میدان له کوټې اشرونه لیکي چې د هلمند د جګړو د دوام علتونه د مخدر موادو کاروبار، د پاکستان سره د سرحدي لارې د عبور مرور شتوالی او د دولتي ځواکونو تکتیکي په شاتګ دی. او محمد قاسم زواک له هلمند لیکي، په هلمند کې جګړه د قاچاقبرو لخوا توده ساتل شوې. قاچاقبر غواړي چې د هلمند له لارې نورو هیوادونو ته قاچاق ولیکي، ځکه دا لار ورته مهمه ده. زمون کاګل آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د آزادۍ رادیو اونیز پروګرامونه وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ، د کوټه د حمله په اړه ورستی حالته د کوټه په پرونی 14 نه کې د وژل شویو کسانو شمیر یو اویاتنو تر رسیدلی او د ټپیانو شمیر یو سوللستنه شوی. په هغه کې هم د شاوخوا شل تنو حالت مرګونه بلل شوی. د ازادي رادیو خبريال برکوال میاخیل په اړه تفصیل اوروي.
کوټه ښار د پرونی خونړۍ چاودنې له امله ماتمی او غمجن دی. د بلوچستان حکومت په ټول ایالت کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی او نن ټولې تعلیمي ادارې د ماتم په توګه تړلې دي. پر مدافع وکیلانو په سوي ځان وژونکي برید کې له ټپي کسانو څخه یو په یو هغه ټپیان هم ساور کوي چې ټپونه یې ژور دي. د کوټه د دولتي روغتون رئیس عبدالرحمن میاخیل پرون ناوخته ازادي راډیو ته په چاودنه کې د وژل شویو کسانو د شمیر په اړه وویل
اسپتال کې سوپر سیول اسپتال منځل سیدی هغه سی ایم ایچ ته لاړل یو په بولان میډیکل کالج کې دا نور سیدی تقریبا 10 کسان یا 28 کسان دا زخمیان
هغه حالت څنګه
هغه بهتره دي هغه بهتره دي لیکن چونکه دلته فرست ایډ ور ملاو شو دا هغه سیدی دلته دغه سیفټی نه و لکه د ماکاسي وسو هغه ویریده هغه مرضو زیات دي دغه
خودش پیتر نا وخت چې د کوټه په نظامی روختون کې کوم ټپیان تر درملنې لاندې و له هغه څخه ځینو نورو کسانو هم ساور کړه چې د مړیو شمیر یو اویا تنو ته ورسید او یو سل لس تنه لا هم ټپیان دي چې له هغه څخه د شاوخوا شلو تنو حالت مرګونه بلل شوی او د نورو درملنې لپاره په ځانګړي الوتکه کې کراچۍ ته لېږدول شوی دي. په دې چاودنه کې وژل شوی شاوخوا 50 تنه هغه مدافع وکیلان دي چې تر چاودنې مخکې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو د خپل وژل شوی مشر بلال انور کاسی د جسد د دوته ملکی روختون تراغلی وو. په وژل شویو کسانو کې د مدافع وکیلانو د اتحادیه په خواني مشران هم شامل دي. د دې ترڅنګ په چاودنه کې د آج او ډان ټلویزیونونو دوه کیمره چلوونکي هم وژل شوی او یو خبريال پکې ټپي شوی دی. دا چې په روختون کې امنیتي سرتیری موجود نه وو که څنګه چې دا چاودنه وسوه د روختون رئیس عبدالرحمن میاخیل وایي موږ خو په روختون کې یوازې روایتي ساتونکي لرو چې هغوی هیڅ وسله نه لري. موږ هڅه کوو چې په راتلونکي کې د امنیت غم وخ خرو. ما د پوز لوی درستیس ته هم دا وویل چې خدای مکړه کبل وخت داسې پیښه کیږي نو ټپیانې باید یا نظامی روختون ته یوړل سي یا د زموږ د امنیت غم وخوړل سي. تر دې پیښې وروسته د پاکستان د پوز لوی درستیس جنرال راحیل شریف او صدر اعظم نواز شریف هم کوټې ته راغلل او دلته یې په نظامي او دولتي روختون کې د هغو کسانو پوښتنه وکړه چې په پرونۍ چاودنه کې ټپیان شوي وو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په دې تاندې څنګه کې یو افغانه پیغله مریم امرخیل در پیژنو چې د ژوند مشکلاتو ته ماتې ورکړه، خپل ژوند یې بدل کړ او اوس د نورو پیغلو د ژوند د ښه کولو لپاره هلې ځلې کوي، ځکه خو یې خورلڼې غواړي چې د سولې جایزې ته ونوموي. ورپسې دوستانو، له یوه تنکي زلمي اسد خان افغان سره غږېدلی یو چې په بایسیکل یې هند ته د تلو تکل کړی و، خو په لاره څه ور وشول؟ په نننۍ تاندې څانګه کې به واورئ. زه نورګل شفق یم. ملګرو، مریم امرخیلا د خپل ننځکو د وخت کیسه کوي چې خونځي ته د تلو ارمانی په زړه کې کرلی وو. د خپل سیمې د جماعت ملا چې د دې ځیرکتیا او لیاقت درکړل، نو د دې لپلارې وغوښتل چې له دیني زده کړو وروسته د خونځي هم ور باندې وایي.
زموږ ملا صاحب هغه به ډیر صفتونه زما کول. ټول کلا کې د لکانو ته به ویل چې دې ته وګوره، یوه ټوټه قدې د دې عمر ته وګوره، دا څه رقم قرآن وایي او د دیني کتابونه به مې له مخې نه ویلې. نو هغه وخت و چې زما پلار ته د ملا ویل و چې خیر ده، تر شپږم پرې د ته اجازه ورکړه چې دا تر شپږم مکتب وای. سره
د دې استعداد و چې د خونځي پیلې د اول ټولګي پر ځای لپ پنځم ټولګي وکړ. د دې له زنده‌باد افغانستان چیغې او د نورو ټولګیوالو او د مکتبین جنو بدرګې دغه خونځي وغوړاوه.
زما سره ډېرې غټې غټې نجونې وې، هلته به مو ترانې ویلې. دا موضوع هم ما خپل مدیر سره شریکه کړه. ما ورته ویل چې موږ به کابل ته پیل کې ګنجونې برازي او ترانې به وای شیرونه به وای نو هغه سره ومنله بیا به د ملي سرود او د ترانو ویلو دا ټول مسولیتونه ما واخیستل هر ورځ به مې اختیج په سر باندې لومړی به مې لاس موټی که ویل به مې زنده باد افغانستان ټول نجونو به لاسونه پورته کول او دوی به هم ویل چې زنده باد افغانستان نو مونږ ډېره زیاته په لوړ مورال او لوړې روحي سره دغه ښوونځی را شروع کړه کله چې زما هغه لیاقت زمونږ خپلوانو دوی ولیده هماغه اوسې زما د پلار د تره زامنو تربرونه او د شاوخوا خلک دوی هم خپلې لورانې مکتبو کې واچولې
اغلی مریم اتم ټولګي ته رسېدلې وه دوستانو چې ښوونځي ته یې اور ور واچول شو او د دې خورلڼې او کلیوالې په خپلو کورونو کېناست
هماغه اوس کله ښوونځی مو وسوځول سو ټول خلک وډار سول نو هماغه اوسې مونږ مکتب نه پاتې سولو بده مرغه تقریبا 1238 نجونې وې زما تر اوسه هم په یاد دي چې دونه نجونې وو مکتب ته راتللو مونږ مکتب هم سم مکتب نه و داسې تیږې وې کله کله فیسبوک کې بعضې خلک راپورته کوي زما بیا ډېری وخت ژړا ورته رسي زمونږ د خو ما ته هغه نجونې را یادېږي مونږ به خپل بوټونه قطار کېښودله او هماغسې صنفونه مو وه کله چې اوس راته یادېږي دا اوسنۍ زده کوونکي چې وینم دوی وایي چې زه باید ښایسته جامې واغوندم ښکلې کالي واغوندم بیا ښوونځي ته لاړ سم او دوی اوس په سټایل په بدبختۍ باندې اخته شول دا مود وکړه
دا خپله یوه خاطره راته وایي چې کومې موسسې یې په ښوونځي کې یوه سیالي جوړه کړې وه او دی له هغې موسسې غوښتي وو چې زه غواړم پاچا شم
یو ځل کاناډا نه مونږ مکتب کې مسابقه اچول سوې وه بیا دوی مونږ ته ویلې چې هر چا ښایسته رسم وکړه هغه ته بیا هره برخه کې سیدی راتلونکي غواړي کار وکړي مونږ هغه ته جایزه ورکوو مونږ داسې ویلې چې زه ښایسته رسم کوم چې زه ډاکټره کېږم ماته به د ډاکټرۍ شان راولېږي او چا ویلې زه معلمه کېږم هغه بیا چې کله مونږ رسمونه وکړل په هغه کې زه اول شوې وم ما ورته ویلې زه غواړم پاچا سم راتلونکي کې دوی ما ته ډېر وخندله بیا یې راته ویلې وایي ته حتمن کېدلی سې بیا استاد مې هلته ډاکټر لیکلی
د مریم امرخیلې په زړه کې د زده کړو شوق د ښوونځي سوځولو سره مړ نه شو دی خو غوښتل چې د هلکانو په ښوونځي کې زده کړو ته دوام ورکړي خو نه شو اخر په زده کړو پسې کابل ته د خپل ماما کور ته راغله دلته هم له خپلې کورنۍ لریوالي د دې زړه خوړ خو مشکلات یې وګالل دولسم ټولګی بشپړ کړ او په کانکور ازموینه کې د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوه چې سږ کال له همدې پوهنځي فارغه شوې ده مریم وایي چې اوس ځینې لیکنې هم کوم
تر ډېرو لیکنې هم کوم مطالعه مې ډېره کړې ده ځینې ادبي ټوټې لیکم لنډ نثرونه لیکم کله کله نظم هم لیکم هره ورځ اتماني او څه لیکم نه غواړم چې زما ادبیاتو برخه زما د مسلک چې اصلي برخه مې دا غم رانه پاتې سي
همزولو مریم وایي چې که څه هم زه دلته د ماما په کور کې وم خو بیا هم خپل کور خپل کور وی کله ناز وکړه کله نخری وکړه دا شی وخوره هغه مخوره خدا په پردی کور کې کله امکان لري مریم وایي چې زما نه یادېږي چې ما دې کله په کور کې ناز او نخری کړی وی همدا علت و چې غوښتل می باید نورونه خويندې می زما غوندې مشکلات و نه غالي خپل او د هغوی د ژوند د خوالي لپاره می خیاطی پیل کړه خیاطی هم داسې چې لومړنۍ تجربه می وي خو خې بریالۍ تجربه وي
بازار ته تللی وم دا کالي مې ولیده ما لیده خو ولې زه خیاطي ونه کړم او ما هېڅ خیاطي نه وکړې زه لاړلم تیکه مې واخیستله تاسو به باور ونه سي 500 افغانۍ ما له یو چا نه قرض کړې وي له خپلوانو نه مې ما په هغه باندې تیکه راوړل هغه نه مې 3 جوړې کالي جوړ کړل واړه واړه د ماشومانو دا مې بازار ته وړل هغه دوکاندار راته لږ لږ زره غلطیانې پکې ونیولې وایي دغه جی نه دي سم که نور ډېر ښایسته کالي دي رانه واخیستله او دوکاندار ته مې وویل مال ته داسې کالي لرې چا ته یې ورکړي او درته وی گنڈی وای وو نو هغه ماته 25 جوړې کالی را کړل دا می ټول راوړل کور ته نیم می د ترخه دي تور کړ نیم ما و گنڈل مونږ به دومره پیسې په کار کې ګټلې سیاتا ډیر مختلاړو
دوستانو هغه مریم امرخیلا چې لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ و داسې وخت راغې چې د خیاطۍ په برکت د میاشتې کابو 40,000 افغانۍ پیدا کولې لدی سره یې ځین نورو رسپانو مجلو او نورو رسنیو ته د حق الزحمه په بدل کې لیکنې کولې او یو ورځ داسې هم راغله چې اغلی مریم د 25 کورنیو میرمنو ته د خیاطۍ په وسیله د رزق ګټلو لار جوړه کړه او دا د اوسې د زرتار په نوم داسې ټولنه جوړه کړې چې د افغانستان د مختلفو ولایتونو ګڼو بېوزلو میرمنو ته یې خیر رسیږي
اوس خو ما یوه ټولنه رامنځته کړله هغه وخت کې د افغان میرمنو د لاسي صنایع ټولنه وه نه یوازې داسې په کابل کې هغه بېوزلې میرمنې دي ټولو ولایتو کې سې غریبې بېوزلې میرمنې دي او د لاس کاري زده ده د دوی لپاره لپاره می کار پیل کړی دا او د زرتار په نامه باندې دا کار ما شروع کړی دا د لپاره ما یو منظم پروګرام جوړ کسه هغه دا و چې مونږ نوې ډیزاین نوې بڼه باندې دا خپل لاسي صنعت راو بس او نړیوال ته اروپي جنو د هغه لا طریقه نړیوال بازار دی میرمن لپاره پیدا کو نو اوس مونږ سره کوم ولایتونه دی پکتیا پکتیکا کاپیسا او ننګرهار همدارنګه میدان وردګ او غزنی لغمان او نور ولایتو کې هم زمونږ کار شروع شوی ده اما غواړو چې ټول ولایتونه پکې راګډ کو اوس دا تر تارو پورې تر دوه شیانو پورې مو دوی ته مواد واخیستله هر چاته مو خپل ولایت ته ور ولېږله زما هیله او ارمان هم دا و چې زه د دغو میرمنو او د دغو نجونو لپاره یو څه وکړم چې دوی په خپل ځان باندې بسیا واوسي.
مریم په دومره کلونو کې د خپل کلي د وختونو له کومې ټولګیوالي سره نه و مخ شوې، خو یو ورځ په برقه کې مخ پټې د دوو ماشومانو یوې مور ورته وویل چې زه د سترګې پیژنم. دای کی څه کوي؟
کابل ته راغلم نو هغه ډېرې رانه لرې پاتې شوې. نو یو ورځ په کار کې موټر کې ناستم، په څنګ کې مې یوه نجلۍ ناسته وه، چادري اغوستې وه، دوه ماشومان ورسره وه. ما ته یې ویلې وایي ستا سترګې زه پیژنم. زما د غلاسې کلک ونیوه، وایي چې ته مریم نه یې، د دې مخ پټ و زما لوت و. ما ورته ویلې مال ته څوک یې؟ وایي زه ګلدسته یم. زما سنفه یوه ګلدسته نومېدله. نو ما چې وکتله هغه هغه وخت کې کوژدم نه وکړې او وړه نجلۍ وه، ډېره وړه وه. کله چې مې دې ته وکتله ډېره احساساتي شوله. ما له زه مریم یم نو زه په غېږ کې ونیولم. په موټر کې دواړه سیټ کې څنګ په څنګ ناستې وو. نو هغه ډېره په ژړا سوله، ما هم ژړل. هغه سنفه مې زه ډېره تشوه کړله. ما ماتې ژړل، وایي هېڅکله به نه وایي چې زه ستونزې لرم. زمونږ ستونزې چې ووینې ستا هېڅ هم نه دي او ته به ځان رسوې.
ما دا هر څه صرف د ځان او د خلکو د ژوند د مثبت تغییر لپاره کړي او د هیڅ ډول بدل غوښتنه ما نه ده کړې. خدا د ملګرو او زما د خورلنو نیک نیت دی چې دوی غواړي ما د سولې جایزې ته ونوموي. داسې څه مریم وایي.
زه ورته وایم چې کلم دی جایزې په اړه باندې، یا د جایزې په خاطر نه درس ویلې دی او نه مې د جایزې په خاطر، نه مې د انعام په خاطر، نه مې د شهرت او د دو شانو په خاطر باندې ما دومره هڅې کړې دي. زه ډېره خوشحاله یم او مننه کوم له دې ملګرو مې چې دوی زما هغه زیار او هغه ته هڅو ته یعنی دونه ارزښت ورکړی ده. او دا ډېره غټه خبره ده زما لپاره هم دومره چې دوی زه په دې هغه کې یاده کړې یم چې ته باید د سولې جایزې ته ونومول شي. دوی ما ته ټلیفونونه وکړل، ټولو سره خبرې وکړلې، ویلې چې ته باید دې جایزې ته ونومول شي. کومې لیکنه مې چې درلودې دوی ته مې ور ولېږلې. نو نور دوی پوهېږي، کار یې پوهېږي.
ما ویل له خپل ژوند او له دغو کړاوونو سره له مبارزې دې څه زده کړل؟ مریم امرخیل ویل
مبارزې نشي کېدلی چې مونږ یو ځای ته ورسېږو. هر څه سې کوو، هر هیله سې لرو، مونږ باید ونه وایي چې دا نه پوره کېږي. مونږ که مبارزه وکړو، که لږ ذره زحمت وباسو، لږ ذره یعنی حتمان هغه هیلې او هغه ارمانونه چې مونږ لرو حتمان ورته رسېږو. و مبارزه او همت او قوي اراده باید ولرو او ډېر پاک نیت باید ولرو.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. وای لوپټې مو له دستاره کمی نه دي. د لوپټې څښتنه اغلی مریم امرخیل مو وپیژندله چې څنګه د خپل ژوند د بخت ستوری په هغه خوا روان کړ چې دی غوښت. اوس د دستار نوبت دی. اسد خان افغان هغه ځوان دی چې په وړکوالي کې د یوې کورنۍ د سرپرست مسؤلیتونه ور په غاړه شول. پلار یې ناروغ شو او دی مجبوره شو چې کور ته ګټه وټه وکړي. د سبزی او د میوې مارکیټونو کې کار کولو ته ملا وتړله. خو ښاغلی افغان وایي چې د کار تر څنګ مې د زده کړو لمن هم نیولې وه. د ژورنالیزم ځینې لنډمهاله کورسونه مې هم ورسره ویل او یوه ورځ دا فکر راسره پیدا شو چې یو نوی څه وکړم. هغه نوی څه وو؟
البته دا یو د بایسکل سفر و چې ما باید کړی وای او له کابله مې پیل اخیستی وای تر ډیلی پورې. او دې کې د افغانانو دپاره د سولې، یووالي، همغږۍ، بالخصوص هغه ماشومان کوم چې په سړکونو باندې دندې ترسره کوي، دوی دپاره زه یو پیغام نړۍ ته ورسوم. او بالخصوص هندي وګړو، هندي چارواکو او هلته هند کې د سلمان خان سره هم وګورم چې د بینګ هیومن مشري په غاړه لري او د خیر ښېګڼې دغه مرستندوی کارونه سرته رسوي.
خدای اوس دوستانو په څه ګیله من دی؟
ما کوشش وکړ چې یا سفر ته رسمي بڼه ورکړم، چې زه یو عادي افغان وم. چار لکه را سره پیژندګلوي هم نه درلوده. ما د معینیت جوانان څخه یو مکتوب راواخیست خارجه وزارت ته، لیکن بدبختانه باید ووایم چې په اته میاشتو کې زما مکتوب ته حتی هیڅ ځواب ونه ویل شو. خو د هر څه ستونزو باوجود ما یاد سفر ته بس لبیک ویلې او زه ناهیلی نه شوم. او یو درې میاشتې مې ورته ټریننګ وکړو، بایسکل مې واخیسته په 4000 افغانۍ، البته دوهم لاس و په چنداول کې. ما کابل عیدګاه څخه دا سفر پیل کړ مخ په ننګرهار. دوهمه ورځ تورخم او پېښور ته ورسېدم چې هلته مې 2 شپې وکړې. په مسیر دغه لاره کې یو څو ځای زه ډېر سخت تهدید شوم، ځینې ستونزې وې چې مخکې له اسلام آباد څخه د سفر کولو اجازه رانه کړل شوه.
ما ویل ولې دې د دومره هیوادونو ترمنځ هند وټاکه؟ د ښاغلي اسد خان افغان ځواب و:
هندوستان که تاسو دغه لنډو وختونو کې وګورئ یو ښه مثال دی، یو ښه دوست دی افغانانو ته. لنډ مثال یې د سلما ډیم درکولای شم، د چابهار لارې درکولای شم، د افغان پارلمان درکولای شم. لکه ډېر یو مخلصانه ډول باندې افغانانو سره خپل دوستۍ ته دوام ورکړی، او دې ته هم زه هیله مند یم چې په دغه سفر کې هم انشاءالله موږ ته یو مثبت توامیدلی شي. ده
سفر می په نیم کې پاتې دی خو تکمیلوم یې، او بل سفر می د ځینو اروپایي هیوادونو په لور دی. داسې څه هم همزولو ښاغلی اسد افغان وایي او زیاتوي:
ما سخت مسیر طی کړی دی او انشاءالله چې دغه زه په اسانه سره اوس هوارولی شم.
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خپرونه. په روانه خبرونه کې په حیواني محرقه یا بروسلوزس خبرې کوو چې میرمنو ته په ځانګړې توګه د حمل په وخت کې ستونزې پیدا کوي او ماشومې سخت کیږي. دا چې دا مرض څنګه او له څنګه پیدا کیږي او د تداوی لارې چارې څه دي په خبرونه کې به ترې خبر شي. زه مسوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په اکثرو کورنیو کې داسې دود دی چې د میرمنې روغتیا ته چندان توجه نه کیږي. که میرمن کومه ناروغي ولري سمه ساتنه او پالنه یې نه کوي. آن په ځینو مواردو کې ورته وایي ته د پلار له کوره مرضي راغلې، موږ ته خو دې غم نه دی راغلی، او دې ته ورته نورې خبرې. نو په دې اساس میرمنې له ګڼو صحي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او په هر صورت کې ملامت هم ښځوي. یوه له دغو ناروغیو نه حیواني مورقه یا بروسلوزس دی چې له حیوان نه انسان ته لیږدول کیږي. دا ناروغي پر میرمنو ډیره بد اغیزه کوي، په تیره چې میرمن حامله وي او دا میکروب واخلي نو حمل سخت یا ضایع کیږي. خو کورنۍ په داسې مواردو کې مور ملامتوي چې ولې ماشوم ضایع کیږي، او دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مور ډاکټر ته بوزي او غمې وخوري. د کابل اوسیدونکي درخانۍ روشنزاده د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي چې د میرمنې وینه میکروبي شوې وه او ماشوم یې ضایع کیده. خاوندې د دې په ځای چې ډاکټر ته یې بوزي او تداوی وکړي، زه دې ورسره اخیستی چې ته ولې هلک ماشوم نه زیږوي او تل دې ماشومان نقصان کیږي، نو خپله وړه لوری ځان ته بدل کړه او بل واده یې وکړ.
چې د موږ د خپلوانو متاسفانه ښځه توجه یې نه ورته کړه. دغسې چې ماشومان یې څو هلکانو چې سخت شول، توجه په دې موضوع کې نه وه چې ماشومان یې ولې سخت کیږي. بالاخره موضوع په دې شوه چې خپله لور یې پېغله لور یې یو داسې یو زاړه سړي ته ورکړه. دې خپل د خواهش او دې رضالت د خاطره هغه نجلۍ مور یې ژوند یې تر اوسه په اور کې سوزه
اغلی روشنزاده له کورنۍ ګیلمنه د وای ډیرې کورنۍ د میرمنو صحت ته پام نه کوي او که کوم ناروغي ولري ورته وای ته ګناهکارای.
ډیر کسان دی د خځو سره ډیر غیر انساني رفتار کوي چې د مرګ په حالت شاید ډاکټر ته بوزي مګر په دې عادي مریض دی ته شاید وایي چې مکاري کوي ته دلالي کوي هیڅ توجه نه ورته کوي خو ډیر کسان په دوی چې د خځو ګناهګار ده هر مرض ورته چې دی دی دا چې د پلار د کور راغلي مریض ده موږ نه د مریض کړي باید ته توجه وشي
د ننګرهار اوسیدونکو مریم وایي دا چې کله واده شو په وینه کې حیواني مورقه و درې ماشومان سر په سر ځای شول دا نه پوهیده چې دا تکلیف لري
اول سر مې صدا تکلیف لري هغه ما سست پستا و ما سر برابر مې ستا یې ته وندې کار مې نس کولای نور به مې چې و خور ته زړه مې تراځي کېده ماشوم مې سپناس نور به مې سي هغه ما بیا به ماشوم په مې ولې دېشته
اغلی مریم د همدې مرز لامل د خسر د کورنۍ او خاوند ناوړه چلند یادونه هم کوي وای خاوند بیتل وهلا ورته ویل به چې ته مرزي ماشومان دې نه پاتې کیږي زبل واده کوم او ډاکټر ته هم نبی ولا
درې دانی ماشومان می سر په سر ځای سو سم ماشومان می ځای کېدل ډاکټر ته ونه ویل جنگ وای کوم یو نه بچان څنګه نه پاتې کیږي دا نور خو ځو بچان دې تاسو را واده سي تاسو خاون به کله کله واهلم سي زما شوم غواړ مهدی خو ما ګنا نه ما ته ویل ستم راځي ای بی ما شومان دې زګي ویل سمون بلا خزا کو تا بچان نه پاتې کیږي بیا هم پلار ګانی بوت ډاکټر بیا دوا راته وکړله بیا ډاکټر ویل سي وینې مکروب لري اوس مې دوه بچان
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com نسائی ولادی ډاکټره فریدا مرخیل وایي حیواني مورقه له حیواناتو انسان ته لیږدول کیږي دا چې دا میکروب څه نښې نښانی لري ډاکټر فریدا زیاتوي
حیواني مورقه مونږه بروسیلوس هم ورته وایو هغه امراض دي چې دا له حیواناتو نه په وجود راځي څه د حیوان له غوښې نه یا هم له محصولاتو لکه شیدې مستې او داشنه څه استفاده کول دي نه په وجود راځي دا انتونی امراض مونږه هغه امراض ته وایو چې په شکل د میکروب دا انتقال کوي او ساري امراض هم کېدای شي اوسي مشکلات خزو ته پیدا کیږي یا انسان په وجود کې پیدا کیږي په دې حالت کې خزې یا مجموع کې شون خزې ډېر د کار سره کار لري غوډي کسلوي بهالوي اکثرا تبې کوي د اډوکو درد د مفصلو درد او د عضلاتو درد ته پیدا کیږي ډېر وخت به خوبي هم ورته پیدا کیږي دا میکروب هغه مشکلات خزو ته په وجود راوړي لوي خو ماشومان ځای کیږي لبل خو دوی اکثرا حمل نخلي لبل خو دوی ډېر ضعیف ناتوان وي چې امیشه کورنۍ سره شخړه کې وی چې ولې خزه بدل نزیف او ناتوانه وي
ډاکټر فریده زیاتوي مخکې لدی چې یو مور حمل اخلي باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپل ځان تداوی کړي
په دې حالت کې چې هغه مایندې اول حمل اخلي مخکې لس شروع کوي او حمل اخیستو ته کولای شي ډاکټر ته ورس ټول ما تکمیل کا کبه هم دا مشکلات درلو ده نشو کې ډاکټر نه او په ساحه کې مشکلات زیات و نسو رسي ډاکټر ته او دوی حمل اخلي دوی بل اراس دي ته پوجي درځي هغه سخت کې دي اکثرا خون زیګان ته پیدا کیږي سخت کوي دا خزه ډیر ناتوانه وي چون دوی په وجود کې میکروب لري دا میکروب سبب تبې کیږي دي ته په دې خاطر باندې دوی په اول قدم کې باید ځان تداوی کا په دویمه مرحله کې کده حالت دوی ته پیدا شو هر څه تر ډاکټر ته ولاړ شي ډاکټر ته مراجعه وکا تر اوسه دوا واخلي دوا هم د دې ژوند ژغوري هم د دې د ماشومان ژغوري
د کابل یو اوسیدونکو ارزو چې حیواني مورقه په وینه کې ده او ماشومان هم ځای شوی وای د لمړی نه په هیده چې د استونزلري ډیره کمزوري شوی و بیا یې ډاکټر ته مراجعه وکړه او سي صحت څنګه خدای درې ځله مې نقصان وکړ ډېره ضعیفه شوی وم زه نه پوهېدم چې دا میکروب مې په وینه کې موجود دی ډېره به بې حاله وم اشتها مې نه وه بیا ډاکټر ته لاړم دوا مې وکړه او یو ماشوم مې وشو اوس بیا حمل لرم دلته ډاکټرې ته راغلی یم چې دوا واخلم اوس مې هم څه ناڅه دا مرض په وینه کې موجود دی لږ لږ زړه بدوالی هم لرم خو ډېر کم دی په اکثر مواردو کې کورنۍ یو خاوند له میرمنې دا تمه لري چې تل دی روغه او جوړوي د دوی خدمت دی کوي او کانا روغه شو بیا یې کیسه کې نوي او پیغور هم ورکوي چې ته مرزي د افغانستان د علوم اکاډمۍ د اسلامي علومو د خځې او کورنۍ د ډپارټمنټ امیر بیبي کبرا حسیني په وینا هغه حقوق چې میرمنې په خاوند لري په اسلام کې معلوم او مشخص دي په هغه وخت کې چې میرمن ناروغه وي خاوند باید له روحي او رواني اړخه ډیر مرسته وکړي
حقوق کې اسلام برای زن و همچنین متقابلن
هغه حقوق چې یو خزه یې په خاون لري او اسلام ورکړي معلوم او مشخص دي، لکه حزانت، نفقه، د اوسیدو ځای، د ښه ژوند برابرول او همدارنګه د ښځې روغتیا ته پام کول. هغه څه دي چې خاون باید ورته خاصه توجه وکړي. په هغه وخت کې چې میرمن ناروغه وي، خاوند یې باید ډېره مرسته ورسره وکړي، ډاډګیرنه ورکړي او له روحي پلوه یې ملاتړ وکړي.
که از لحاظ روحي رواني باید مورد حمایت قرار بگیره.
میرمن حسینی همدارنګه د یوې داسې کورنۍ کیسه کوي چې څلیرش ماشومان سخت شوي وو، خو خاوند یې له میرمنې سره ډېر ښه چلند کاوه او تل یې ډاکټر ته بیوله چې بالاخره مشکل حل شو او اوس هغوی یو ماشوم هم لري.
حدیث زبان رسول مبارک غیر مورد بیان شده که میفرمایه
رسول الله صلی الله علیه و سلم ویلی خزی تا حق څوک په ټیټه او سپک نظر ګوري چې خپل ټیټه او سپک وي. په هغه وخت کې چې د میرمنې ماشومان سخت کیږي او نارینه میرمن ملامتوي، نو دا ظلم او زیاته دی چې له میرمنې سره یې کوي. په داسې وخت کې میرمن د خاوند ملاتړ ته ضرورت لري. خوشته داسې نارینه چې په سختو حالاتو کې له خپلې ښځې سره ښه چلند کوي. زه هم داسې یوه کورنۍ پیژنم چې د میرمنې څلور ویشت ماشومان یې سخت شوي دي، خو خاوند یې تل له میرمنې سره همکاري کوله او ډاکټر ته یې بوله. وروسته بیا تشخیص شوه چې د میرمنې په وینه کې میکروب و. وروسته له ډېرې تداوی یې ماشوم پیدا شو. زه له ټولو کورنیو غوښتنه کوم چې په داسې حالاتو کې له میرمنې سره ډېره مرسته وکړي چې میرمن وکولی شي سالم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي. درنو اوریدونکو، هغه میندې چې په میکروبي او یا نورو ناروغیو وخت دي او دوامدار سختونه کوي، مور ډیره ناتوانه کیږي. د وجود مقاومت ښکته راځي، دوامدار خوندېزګانې ورته پیدا کیږي او د دوامدار سختونو له امله کیدای شي مور هیڅ حمل وانخلي. نو کورنیو ته لازمه ده چې د مور روغتیا ته جدي پاملرنه وکړي، وخت په وخت نږدې صحي مرکز ته بوځي او د ناروغۍ په وخت کې ډاډګیرنه او روحیه ورکړي چې مور وکولی شي یو سالم ماشوم زیږوي او یو روغه کورنۍ ولري. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.